کنین تا برنامه بعدی، خدایا رو نگه دارتن.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي رادیو خبرونه د عملري د خبرونه مو د ازادي په چپو کې پروګرام ته ځانګړې سوې ده. په دغه پروګرام کې لکه بل هرونی په یو ځانګړي موضوع باندې بحث کیږي چې هغه په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې دي. په افغانستان کې د افغانستان د سولې په اړه د تماس ډلې په روسي کې غونډه درلوده او ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په مسقط کې د افغانستان د سولې په ارتباط یو غونډه وسی. نو په ازادي په چپو کې پروګرام کې به په دغو دوو ساعتونو کې پر دې خبرې کېږي چې داسې غونډې د افغانستان د سولې لټینګش سره څومره مرسته کولای سي. تاسې څه نظر لرئ؟ پروګرام به چې پیل سو تاسې ته به بیا د ټلیفون شمیرې هم اعلان کړو، بیا تاسې کولای سئ چې خپل نظر ورکړئ یا له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. نن د پنجشنبې ورځ ده، د میزان د میاشتې 20 نیټه ده، د اکتوبر د میاشتې د 12 سره برابره ده. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزای وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي. د کاپیسا پولیس وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې 280 جنایي پیښې ثبت کړي دي. د سرپل د کوهستاناتو ولسوالۍ یو شمېر خلکو نن مظاهره وکړه په کابل کې او له حکومت یې وغوښتل چې په دغه ولسوالۍ کې عملیات وکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمایندګۍ د کارکوونکو د نیول کېدو له امله ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبر نو واورې. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزای وایي له سیاسي او پوځي ستونزو د وتلو یو اساسي لار د لوی جرګې رابلل دي. ښاغلي کرزي نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل لوی جرګه د افغانانو یو پخوانی دود دی او باور یې څرګند کړ چې د لوی جرګې پریکړې د ستونزو له حل سره مرستې کولی شي.
ما این صلاحیت را دارم که روزی اگر بخواید ولی باید که شهروند افغانستان پیشنهاد کرده میتونم و از تجربه که ما باید سر جمهور 14 سال داشتم این به خیر دولت امروز افغانستان میدانم.
دی وایی ز نسم کولای چی جرگر او غارم در صلاحیت نلرم خود افغانستان دی و وگری پا توگه دا ولندیس کام او دا پخاطر چی ما چوار رس کالا دا جمهوری ریاست پر محال تجربه تر لسه کرده از حکومت تا دا مشوره ورکام چی لوی جرگه دی را و غاری. حمید کرزی و ویل پا مهم و مسئلو که لولس مشوره اخیستل بمرسته وکری و پا جرگه که دا وستوالو طالبانو دا گردون یادوانه هم وکره. د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو او مدني فعالانو نن په کابل کې اعتراضي لاریون وکړ او له مرکزي حکومت یې وغوښتل چې له وسلوالو طالبانو د دې سیمې د نیولو لپاره پوځي عملیات وکړي. د اعتراضي یو شمېر ګډونوالو ادعا کوله چې وسلوال طالبان په کوهستانات ولسوالۍ کې د ځوانانو په جلب و جذب لګیا دي او خپلې مورچلې پیاوړې کوي.
ولی کوهستانات نن د دشمن په لاس کې دی؟ کوهستانات ولی هغه د افغانستان یو بخش نه دی؟ آیا هلته د افغانستان وګړي ژوند نه کوي؟ نو د مرکزی حکومت څخه دا خواهش لرو چې هر څه ژرتر باید د کوهستاناتو ولسوالۍ برته ونیسي او عملیات ترسره کړي.
کوهستاناتو ولسوالۍ تقریبا دوه کاله مخکې وسلوالو طالبانو نیولې ده. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل سي. د کاپیسا پولیس وایي په وروستیو شپږ میاشتو کې 280 جنایي پیښې ثبت کړي دي. د هغه ولایت د امنیه قمندان جنرال محمد رازق یعقوبي په وینا د ټولو پیښو عاملان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړي او څېړنې روانې دي. په کاپیسا کې د ازادي راډیو د خبریال په حواله یو شمېر خلک شکایت لري چې د جنایي جرمونو عاملان نه نیول کېږي او په ولایت کې د امنیت خرابېدو ته زمینه برابره کړې ده. او د اورزګان په مرکز ترینکوټ کې دوی ښځې وژل سوي دي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشري معصومه نن ازادي راډیو ته وویل چې په ترینکوټ کې بیګای وښه ده زندې سوي او جسد یې د ښار په څلرمه ناحیه کې اچول سوی دی. د معصومه په وینا د پیښې په اړه څېړنې کوي. د اورزګان د ښځو پولیسو مشري زیاته کړې چې پرون د ترینکوټ ښار په درېمه ناحیه کې هم یوه ښځه په مرموز ډول وژل سوي چې علت یې نه دی څرګند. هغې ویلي چې د دواړو پیښو په اړه څېړنې روانې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ترکیه کې د امریکا د ډیپلوماټیکي نمایندګۍ د کارکوونکو د نیول کېدو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ریکس ټیلرسن د چهارشنبې په ورځ د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي او په دې اړه د اندېښنې څرګندولو تر څنګ د ترکیې له حکومت غوښتنه کړې چې پر دغو کارکوونکو د لګول شوو تورونو په اړه دې شواهد وړاندې کړي. په استانبول کې د امریکا د کنسولګرۍ دوه ترکیې کارکوونکي څو ورځې مخکې د جاسوسۍ په تور ونیول سول چې متحدو ایالاتو سلامل کې د ترکیه وګړو ته د ویزې ورکولو زیات خدمات محدود کړل. ترکیه هم په متحدو ایالاتونو کې د ویزې په نه صادرولو سره ورته اقدام کړی. په سلګونو د اور وژنې وسایل او کارکونکي د هغه اور د وژلو او د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي چې د کالیفورنیا شمالي برخه کې لګېدلې او تر اوسه یې لږته لږه درویشت تنه وژلي، په سلګونو تنه ورک دي او په زرګونو نور بې کوره سوي دي. د کالیفورنیا والي جری براون د دې ایالت په جنوب کې د اورنج کاونټي په ګډون په یو شمېر شمالي اداري ناحیو کې اضطراري حالت اعلان کړی دی. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه وایي چې هغه زرګونه اعلانونه به چې پر فیسبوک خپاره سوي وو او ادعا کیږي چې په روسیه کې یو شمېر سرچینو اخیستي او تیر کال یې د جمهوري ریاست پر انتخاباتو د اغیز لپاره کارولي له ولس سره شریک کړي. د استازو مجلس غړو مایک کانوی او ادم سکیف پرون د فیسبوک له عملیاتي مشر شیل ساندربرګ سره تر کتنې وروسته وویل چې دا اعلانونه به خپاره کړي. کانوی وویل داسې نه ګڼي چې اعلانونه به د نومبر میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې چې د فیسبوک مسؤلان د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د کانګرس غونډې ته معلومات ورکوي خپاره شي. د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د استخباراتو کمیټه په هغه پلاوي کې شامله ده چې د امریکا د جمهوري ریاست په وروستیو ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې د ادعا په اړه څېړنې کوي. او د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدیوف مراکش ته د خپل هیواد د طبیعي غاز د صادراتو په اړه خبرې کړې دي. میدویدیوف پرون د مراکش په پلازمینه رباط کې له چارواکو سره وکتل او د انرژي پوځي همکاریو او ځینو نورو برخو کې یو لړ موافقه لیکونه هم لاسلیک کړل. د روسیې صدر اعظم د مراکش د صدر اعظم سعدالدین العثماني سره په کتنه کې د دوه اړخیزو همکاریو یو لس موافقه لیکونه لاسلیک کړی دی. هغه پر پات کې خبريالان ته وویل د مراکش د غاز اړتیا د پرکولو لپاره هغه هیواد ته د طبیعي غاز د صادرولو پروژې په اړه خوشبین دی او ویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ زمینه زیاته ده. اوریدونکو دا مهم خبرونه په څو ثانیو کې د ازادي په څپو کې پروګرام لرو. ظریف نظر او احمد شبری وړاندې کوي. تاسو پروګرام ته غوږ ونیسئ چې د ټلیفون شمیرې به هم درته اعلان کړي، بیا کولای شئ چې په خبرونه کې ګډون وکړي.
آزادی پچپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم لظریف نظر سرمو پا دی خبرونه که هر کلی کهو د افغانستان د سولې لپاره روانه اونۍ په ماسکو کې د وی غونډې په ترڅ کې هڅې وشوې او ټاکل شوې ده چې درې ورځې وروسته یو بل مهمه غونډه د عمان په مرکز مسقط کې جوړ شي. د ماسکو غونډه د شانګهای په سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې و چې په دې غونډه کې چې مشي د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ګور مارګولوف کوله، د افغانستان، چین، قزاقستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او هند د بهرنیو چارو مرستیال وزیرانو برخه اخیسته و. د تماس د ډلې په غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر تهمینه جنجوا پر دې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزې د هواریدو لپاره باید د افغانستان د حکومت استازي او طالبان د روغی جوړې خبرې مخته یوسي. ورته وړاندیز پاکستان په خو هم څو ځله کړی دی، خو کابل پر اسلام آباد اعتماد نه کاوه. کابل وای چې دوه کاله مخکې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی وو، خو کله چې د ډیر پرمختګ هیلي پیدا شوې په پا پاکستان کې اعلان وشو چې د طالبانو مشر مولا محمد عمر دوه کاله مخکې مړ شوی دی. په کابل کې یو شمېر چارواکي شک لري چې دا اعلان پاکستان د سولې د خبرو د ګډوډولو لپاره خپور کړی وو، خو اسلام آباد دا تور په کلکه رد کړی دی. میرمن جنجوا په ماسکو کې د چاړشنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې د خبرو وړاندیز وکړ، خو تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په عمان کې د عمان په مرکز مسقط کې د سولې لپاره په څلور اړخیزه غونډه کې هم برخه واخلي. په دې غونډه کې به د افغانستان، چین او د امریکا د متحده ایالاتونو استازي هم ګډون وکړي. د ماسکو په غونډه کې د افغان پلاوی دا وړاندیز ومنل شو چې په راتلونکي کې د دغو غونډو مشترکه مشي افغانانو ته وسپارل شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنگزي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان لپاره دا یو لاسته راوړنه ده. تمه ده چې د تماس ډلې بله غونډه نږدې درې میاشتې وروسته په چین کې جوړه شي. د تماس تر غونډې مخکې دا دی درې ورځې وروسته د افغانستان، چین، پاکستان او د امریکا استازي په مسقط کې سره کښېني. په دې غونډه کې هم د تماس ډلې دوه غړي هیوادونه چین او پاکستان برخه اخلي. د سولې د دې غونډې په اړه رویټرز اژانس د افغانستان د سولې د عالي شورا د غړي محمد امین وقات په وینا خبر ورکړی دی چې طالبان به شاید په دې غونډه کې برخه وانخلي. د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو ته وبخښي امین وقات ویلی چې طالبان به هم شای په دې غونډه کې برخه واخلي، خو د همدې اژانس په وینا تر اوسه طالبانو په رسمي ډول په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوې. طالبانو ته خو رویټرز اژانس ته د طالبانو دوه مشرانو چې د نومونو له اخیستو ډډه کړې ده ویلي دي چې طالبانو په خپله غونډه کې د سیشن به پرس پریکړه وکړه کچیرته دعوت هم شي د مسقط غونډې ته استازي نه استوي. د مسقط غونډه به د سولې خبرو ته لار هوار کړي. د تماس ډلې غونډه هم لري نه ده، ځینې په کابل کې په دې باور دي چې چین پر پاکستان اغیز لري، نو کېدای شي چې په مسقط کې د چین د استازي ګډون او په جنوري کې په چین کې د تماس ډلې غونډې دې ته زمينه برابر کړي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي د افغانستان امنیت ستونزې د خبرو اترو لاري حل کړي. نظر سه؟
بله، تشکر آقای احمد شیبر. مهمانای محترم کدیشان دعوت به عمل آوردیم، پوهان سیب ودیر صافی، استاد پوانتون محترم آقای نصرت الله حقبال، کارشناس روابط بین المللی امیل از در استودیستان برشان خوش آمدید میگوییم. همچنان منتظر محترم آقای غفور احمد جاوید، کارشناس معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست دفتر رئیس جمهور هم شاید برم امیل اعضا. و در قسمت دوم کوشش میکنیم که با آقای آجی سیب سید داود هم تماس برقرار نماییم. همچنان منتظر انجینیر زکریا و زولوسی جرگه خواهد بودیم در قسمت دوم. مهمانای محترم خوش آمدین به استودیو.
بله شراغلی، نظر سیب نمرای بباشو پوهند سیبی تا چه داده نظر وخلو سیبی سیب بیا هم خبرمونی تا شراغلی دغه غونډه بیا زیات شوې ده. د تماس ډلې غونډه په مسکو کې پرون لکه په مقدمه کې چې ما اشاره ورته وکړه، په جنوري کې بیا د غونډه کې جواب مسقط کې کومه غونډه روانه ده. د ازادي راډیو د راپورونو لمخې هغه ته افغان چارواکي هیله لري. څه فکر کوي چې دا غونډه به څومره موثره وي؟ ورلمخه څه پیشګوئی کولای شي؟
ډیره مهرباني شبر صاحب، سوال نم اول خو تاسو ته نظر صاحب ته د ازادي راډیو کارکونکو ته هر چیرته چې وی او زموږ ټول افغانانو ته احترامات او سلامونه تقدیموم. په دې غونډه په مورد کې په صورت عموم کوو وایو چې دا غونډه څنګه دی څنګه نه دی. داسې ویل شو چې یو لار د حل د نړیوالو منازعاتو یا مناقشاتو هم سیاسي حل لارې دي، د سیاسي اختلافاتو لپاره. نو دغه لپاره چې هغه اصل مطلب ته سره دولتونه ورسیږي، خصوصا هغه دولت چې ډیر متضرر دی او هغه سوله غواړي، هغه مقابل طرف ته هلې ځلې په دغه غونډو باندې کېدای شي چې درېمګړي هیوادونه په نیکو هلو ځلو باندې خپل دوی دواړه خواوې سره منځته کښېنوي او په همدغه غونډو کې خبرې سره بالاخره وکړي، مناقشات خپل مطرح کړي، اختلافات مطرح کړي، غوښتنې مطرح کړي او یو انساني او بشري لارې د حل د مشکلاتو ده چې سولې ته کا امید ده په افغانستان کې چې ډېر کلونه په جګړه کې سره تیر کړل ورسیږي. نو دا چې د مسکو غونډه جوړه شوې ده هم د ګټې نه خالی نه ده، او بل په مسقط کې چې جوړیږي، په چین کې هم چې بیا طالبان ورسره راغواړي کې نه یي، همدغسې پړاوونه یو دولت باید د سولې ته رسېدو دپاره طی کړي چې بالاخره هغه نهایي نتیجې ته ورسیږي چې کا امید ده چې بیا د سولې په تړون د مخالفینو سره تمامه شي. او کدا ده چې دا ډول ناستې هم نه وي، هلې ځلې هم نه وي، او نږدې کېدل خپل هغه مسله دښمن ته یا مخالف ته هم نه وي، نو بیا خو خبره پاتې ده چې پاتې ده په کلونو باندې. نو امید ده چې بله
بله وبخښې. د مسقط غونډه لکه څنګه چې ما وویل چې په کابل کې ځینې سرچینې وایي چې دې ته هیلې شته، لیکن طالبانو دا خبرې رد کړې دي، وایي چې اساس یې نه وراستو. که چېرته طالبان برخه پکې وانخلي مؤثریت به څومره وي؟
خبره دا ده چې زمونږ اصل مشکلات چې خلق کړي دي دا طالبانو خلق کړي دي، متاسفانه چې مسلح طالبان دي، دا چې خپله په خپله کوم ابتکار لري جګړه کوي، او که دا ده چې بل څوک لمسوي. نو یو شی چې واضح ده دا ده چې طالبان خپله فابریکې د تولید د وسلو نه لري، د خامخان یو خان تجهیز کیږي، نو امید ده چې دومره کلونه چې سره وجنګېدل طالبان هم بالاخره دای وطن دی او همدغه خلک دي او دلته فامیلونه دي، دوی خپل هم د همدې ځای نه دي. که غواړي چې آینده د افغانستان کې کوم نقش ولري، نو د هدف ته د رسېدو دپاره دایمي جګړې لاره چا نه ده مخکې کړې. دوی به خامخا سولې ته غاړه ږدي او خبرې به کوي، او که فرض کا چې دوی رای نشي یا څوک رانولي یا چا ورته سمه لاره ونښودله، نو فکر کوم چې دوی بیا هغه دایرې د اصلي د سیاسي قدرت نه پاتې کیږي. بیا نو جګړه ده، جګړه به دوام لري تر څو چې آخري نفر یا دوی له منځه ځي او یا که دوی وکولی شي چې هغه لرې خبره ده چې پیروز شي په دولت مقابل باندې او دلته قدرت ونیسي.
تشکر پوان صاحب. خب محترم آقای نصرت الله حقپال، شما چی فکر میکنین سبی در زبان ما یک مطلع از میگه قصاب که زیاد شد گاو حرام میموره، سبی کانفرانس ها و طرف ها که هچی زیاد شد و این مسئله ما کشال شده میره سبی معادله چند معجوله واری، چی میگین سبی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. نظر صاحب سلام به شما، به شتبرس محترم، استاد محترم و شنونده های عزیز.
منم
خب در مطل شما یک کمی خلاصه شد موضوع. ما بی باورستم که پروسه صلح افغانستان، شما میفهمید که بعد از سال 2009 اگه اشتباه نکنم و 2010 از او به بعد شروع شد و مسئله شورای عالی صلح و بعد از نشست ها و مذاکرات آغاز شد، ولی تا به سال 2017 که امروز ما در موردش صحبت میکنیم یک نتیجه ملموس و محسوسی را در پی نداشت که مردم افغانستان و منطقه شاهد از او باشه. ولی ما به این فکر میکنم که مذاکرات که فعلا جریان داره و مذاکرات که قبل از این جریان داشت یک تفاوت داره و اوی دلی است که با آمدن اداره دونالد ترامپ در امریکا و اعلام استراتژی جدیدش به افغانستان و جنوب آسیا، یک چرخش سیاست وجود داره و به این معنی است که قبل از او وضعیت توانمود می ساخت و جوی به ملی هم به می شکل بود که یعنی فشارها جریان داشت که نمیخواستن که بالاخره صلح در افغانستان برقرار شد به شکل منطقی، ولی فعلا ای تو برداشت میشه که هم امریکا و هم کشورای ناتو و کشورای منطقی میخواین که مسئله طالبا را و جریانی که به نام طالبا فعلا در مقابل دولت میجنگه به شکل از اشکال به صلح و به میز مذاکره حاضرشان کنن، و به خاطری که ما توانسته باشیم این مسئله را یک کمی مستند بسازیم، شما میفهمین که نشست ها و رفت آمد هایی که بین سران نظامی و سیاسی افغانستان و پاکستان صورت میگیره، دیدودی هایی که بین سران پاکستان و امریکا صورت میگیره و یک ذهنیتی که در منطقه ایجاد شده، من فکر میکنم ارتباط مستقیم داره به استراتژی جدید ایالات متحده امریکا و اونا تلاش خود اد کردن و ترامپ هم این مسئله را به صراحت اعلام کردن که ما در افغانستان به اصطلاح خودش ترورستار از بین میبریم و بالاخره با اونا پیروز میشیم، و بارها اینا تکرار میکردن. ستولتنبرگ منشی ناتو هم ایره گفت که طالبان از طریق جنگ و خشونت نمیتونن که به اهداف خود برسن. بعد در نظر داشت این مسائل، ما فکر میکنم که نشستی که در پایتخت عمان در مسقط صورت میگیره در روز دوشنبه و چهار جانبه که دو اشتراک میکنه، بدون شک نقش کلیدی و اساسی را در قضایای افغانستان ایالات متحده امریکا در دست داره. اگر اونا صادقانه بخواین چیزی که در الفاظ میگن و چیزی که در کنفرانس های بین‌المللی و در استراتژیشان اعلان کردن، ما فکر میکنم که شورای منطقه هم با اونا هم نوا خواهد بودن، از جمله پاکستان که بدون شک یک تأثیر بسیار اساسی به کشاندن طالبا به میز مذاکره و حاضر کردنشان به ای که با یک توافق برسن، ما فکر میکنم نقش در کلیدی دارن.
حقپال صاحب، تاسو ویل که چرته امریکا و غوړی، فکر نکوي چې د افغانستان سیاست مداران او هغه کسان چې سیاسي بحثونه کوي او کارپوهان تل یو موضوع ته د شک پوستر ګوري؟ آیا داسې قرائن شته چې فکر کوي چې واشنگتن نه غوړي چې د افغانستان مسله حل شي؟
ګوري شیبر صاحب، تاسو ډېرې ښې مسلې ته اشاره وکړه. د سیاسي تحلیل او د شننې اساسي مفهوم دا ده چې تاسو د دولتونو او د سیاستوالو هغه پټ پلانونه او په اصطلاح اهداف د دې قرائنو د ځینو شواهدو او د ارتباطاتو له لارې وکولی سي چې راپیدا یې کړي او بیا د ولس په مخ کې کیږدي. یعنی څه چې په ګزارشونو په خبرونو کې راځي هغه خو ټولو ته معلوم دی که تحلیلګر ده او که یو یو زموږ کروندګر ده، د بدخشان او د هرات او د هلمند په دښتو کې هغه خو واضح دي چې دوی هم واوري. نو د شنونکو دنده هم همدغه ده، د دوی په اصطلاح مکلفیت و یا امتیاز یې په همدغه کې ده. زه په دې باور یم چې تاسو وګورئ امریکا په نړۍ کې ستر او اول قدرت ده، په سیمه کې متحدین لري، هند، پاکستان تر ډیره بریده چې لما سره په دې مسله کې ډیری شنونکي مخالف دي، ایران په لوی ستراتیژي کې له دوی سره همغږي دي. کله چې په افغانستان خو په هغه د تاسو پوهیږي چې د دوی پر مټ باندې مخته روان ده، کله چې امریکا په خپله ستراتیژي او تګلارو کې نه په ویناو کې صادق اوسي، زه فکر کوم لکه څنګه چې په 2001 کال کې دوی وتوانېدل د 40 ساعتونو په درشل کې د طالبانو 95 حاکمیت ته د پای ټکی کیږدي، څنګه به دغه موږ ومنلې شو د اوس وخت کې چې دریم لکه پوز د افغانستان دولت لري، دیرسونه تر څلوېښتو د ناټو هیوادونه دلته حضور لري، خپله د امریکا نظامي حضور دلته ده، د دوی د دومره نظامي اقتصادي سیاسي استخباراتي امکاناتو لاسرسی وګوره ډیرو منابعو او په اصطلاح مناطقو ته. نو داسې ونمود کیږي چې په تیره کې امریکا هم نه غوښتل چې په صادقانه ډول دې قضیې ته د پای ټکی کیږدي. نو زه فکر کوم همدغه و چې بالاخره به غونډې پسې غونډې به نیول کېدلې، ولې په عمل کې یو ملموسه او محسوسه نتیجه نه لیدل کېده. ولې اوس چې ده زه په دې باور یم او دا قرائن شواهد هم دا ښیي چې طالبان به د سولې او د مذاکرې میز سره ښکل کیږي. تاسو ولیدل چې په هغوی باندې اوس فشارونه هم ډېر شوي دي، هوایي بمباری ډېرې شوي، په نړیواله کچه د دوی هغه متحدینو له دوی نه لاس اخیستی. تاسو د سعودي عرب د سفارت هغه اعلامیه به پخوا اورېدلې وي چې دوی طالبان په تروریستي لیست کې شامل کړل، د قطر دفتر د تړل کېدو اوازې خپرې شولې، او خپل قطریانو وویل چې موږ کابل واشنگټن ته منتظر یو. او همداسې د پاکستان دغه تګ راتګ وګوره، هغه ورځ چې له اشرف غني سره دوی د پاکستان د پوځ مشر غونډه لرله چې ډیری د هغه د ملاقات هغه جزئیات افشا نه سو، ګرڅه پاکستاني رسنیو دې ته یو ډول د روابطو د انقلاب نوم ورکړ پاکستاني رسنیو، البته افغاني رسنیو نه. نو دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې د امریکا او د دوی د متحدینو سیاست تغییر کړی و، امکان ډیر لري چې طالبان به د سولې پروسې ته حاضر کړي، او هغه چې نه حاضرېږي نو هغه ته به د نظامي ځواک له لارې ځواب ویل کیږي، او په نهایت کې به کبله لاره هغوی پیدا نه کړي. زه فکر کوم چې د داعش له جنګیالیو سره به یوځای کیږي.
بله، مننه حقپال صاحب. نظر صاحب،
بله، خب بریم به شنونده محترم مراجعه کنیم تا که مهمان دیگر ما به استودیو حاضر شوه، از وقت فرصت خوب استفاده شوه. یک اعلان کوتاه داریم، بعد از او نوبت شنونده. چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیمای زور است جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
شماره تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755.
بله، دا شمیره زه هم در تا تکرارم، 0909-203-540. بله شمیره دا 0908-202-555. یا واریدون که پلین که را سره ده، از عریب سپوکی پروگرام ده.
شیبار صاحب سلامونه او احترامات مو منه، خدای دې وکړي چې جوړ ورو به درنه ملمنو. تم سلامونه اورم د کوم فضل هدي وردګ هم د باندې چا کوله سوالینه.
مننه وردګ صاحب، مهرباني.
شي بار څه وکم چې ملمنو ډېر مهم خبره وکي او ډېر مهم موضوع ته متوجه شول نو داس دا وکم په دې خبرو باندې نه چې شایم نشي کېدلای ځکه کومه غونډه جوړوي د امریکا داسې دا چې د هیڅ وخت د موږ سره مثال داسې په چالو په پریکې وخت تر کړای دی هم داسې ساکو هر وخت لکه څنګه چې په خلووی عمل کې اسې نه ساکو نو د وکم داسې د نړیګونه د موږ سره چالو پریکو نو د وکم داسې یو مشکل دی چې اوس په دغه جامعې کې دغه مشکلات پیدا کړي د کډه ډلې ډلې شي جوړې کړي د خپل جوړې کړي د کډوښته هم د خپل امریکا دا کله یاران دا کشیر دا وګړي بازار د 15 لس خو کې د کارټول مشکلات شي باسه بهال کولای شي په افغانستان کې خو بعد بختونه چې دا مشکل دی نه
هغې
دا مشکلات راستور
راځي مانه نه ساسو له نظر بل اوریدون کې هم راخلو اسریب څپوک پروګرام دی
بله زه سر د ماما تاسو ته تاسو درنو من منو ته د کومې سلامونه
مانه نه
مونږه منګه میلمنو نه دا پوښتنه د میلمنو مونږه خو چې دا وښه حالات نیو شپته کاله مخکې مونږ ګورو په دغه جنگ کې د مونږ د په وطن کې جنگ یو دی ولوسو یو دی امریکا او یو دی برتانی او چین دی زاشا په وخت کې مزارې کولې او خرچي یاري او ګون ګون ته ورکولې مشرانو جنگ د مونږ نه طالبانو سره دا جنگ نه د مونږ د داعش سره دا جنگ نه د مونږ پاکستان سره دا نه ایران سره دا نه چین سره دا نه وولو سره دا د مونږ جنگي چا سره نشته د مشرانو جنگ د امریکای د برتانی د ورسته آیا مشرانو که چېرته دا درې واړو جنګ په سولې ته حاضر شول او په خپلو منځو کې کېناستل نو بیا مونږ خلکو ته د دې قناعت راکړي چې د مونږ ملامته څه شی ده چې مونږ افغانان په کې مړه کېږو کورونه ورانېږي د خپدر په سره ګرځو هغه ورځ چېرته په مونږ ګرګېږي سودې دي روانې دي دا خو غلطه خبره ده وسلام په اعتراف
مننه بل اورېدونکي هم راخلو اسریب څپوک پروګرام دی
سلام جناب محترم آقای شبر محترم آقای نظر مهمانان شما را در استودیو عرض سلام تقدیم می کنم عرض شما خدمت شما که ملت ما از زمانی است در معاصره کشورهای غربی در خواستهای از اینا فقط منحصر است و حکومتهای هم آمده مطابق به خواستهای از اینا ایجاد شده در امور داخلی فقط حکومتها تانستن نفاق تعصب بیارن بنا را از ملت بودن اول جدا ساختن اینی جاست که ما به نام از اینکه گویا صلح میشه صلح ما با صلح فلسطین و اسرائیل فرقی نمیشه فقط فریب مردم است سوال من میجه از دوستاست اگر جناب استاد محترم در این مورد روشنی پردن که طالبان امروز در جهان به نام تروریست به نام ناقضین حقوق بشر به نام که گروه هایی که ضد علم تکنولوژی عمل میکنن عبارت از طالبان است و یا در سطح ملی و بین المللی شناخته شده چطور امکان داره چنین تروریست داره چنین افرادی که بر ضد علم تکنولوژی است امروز اینا را در کشورهای پیشرفته علم تکنولوژی در ایجاد به جاهای مفشن دعوت میکنن به اینا جای میتن بر از اینا خانه میتن و کسایی که صاحب صلاحیت است از اینا در اونجا زندگی خود را پیش میبره پس معلوم میشه که ما خرد خود را به کار نبردیم ما فقط پشت جلسه و شورا میگردیم در حالی که در امور داخلی خود اگر ما متوجه شویم مملکت ما عمران آبادی خود را میاره متحد میشیم و این یک گپای دیگه همه ابزار سیاسی خواهد بود یا نه تشکر
تشکر یا که هم سره دې مهرباني وکړئ ازرې په څپوک پروګرام
السلام علیکم
وعلیکم السلام bale
hello
تاسو په لاین کې اس خبرې کوئ
السلام علیکم
تاسو په لاین کې اس خبرې کوئ تاسو په لاین کې اس خبرې
کوئ وعلیکم السلام بفرمایئ
او سید کریم خبرې کوم دې فاطمه
مهرباني سید کریم سید
زه خو په خپل نظر فده شوم چې ستاسو مېلمنو ټولو ته سلامونه وړاندې کوم زه په خپل نظر داسې یم چې پاکستان باید افغانستان کې سوله خو سوی یم چې راشي که نه او دویمه خبره دا ده چې وروره چې کوم اکمالات کېږي ښکاره زه په ثبوت رسېدلې خبرې ته کوم چې ټریننګ ځایونه مې هم لیدلي هر څه مې لیدلي زه اوس هم خرڅې اچوم شل کاله مخکې مې هم خرڅې اچولي په پاکستان کې اورمرو شتابو ته وایي هغې له موږ لاړو او د پوځیانو اکمالات راوړل په خپلو سترګو مې وویل د مونږ بنک والو ته یو هلک و دم به اچوه هغه له موږ تللي نو چې موږ په خپلو سترګو وویل د طالبان ټریننګ کېده وروره پوځیان ټریننګ کېده وروره چې پاکستان آباد خدای دانش نابود کړي انشاءالله چې افغانستان ته آبادي ویني خدای دغه زمونږ د نشتونې مار د خلاصمو خدای گزار روان کړي نو زه غوښتنه د حکومت نه دا کوم تاسو دې ته وګورئ چې تاسو راشئ د ولې د سمانه د کار روان دی زمونږ حکومت زمونږ د خلکو پښتانه زمونږ د
صحابي
ټول غلي پاتري دا څنګه چلې وسره
مننه مننه بلې یو بل اوریدونکو هم پلان کړ سره د دابا واخلو بیا به میلمنو ته ورشو. بلې مهرباني وکړئ یا سره په پوک پروګرام دی.
مننه چې بر څه خپل سلامونه تاسو هغه نظر ته او درنو میلمنو ته او یو ځانګړی سلام استاد ته
سلامات
شه.
مهرباني.
دا نظر صاحب خبره کسبان چې دې سي وای مرداري کې اخر لا پېل دي علا علا متنه ده شي نو سم من چې وینو غونډې شروع دي څو پر دم کې وای غونډ کې چې څو وای په چې وای زم دا څنګه کوم نو ال اصل مسله په تاسو باندې کې ده نو په اردن کې زه د استاد نه دا پوښتنه کوم که پاکستان د اردن په غونډه کې ګډون کوي
د عمان په غونډه کې
نه کوي او هو bale هو طالبان له دې خپل په اعلاناتو کې وایي چې موږ مستقل یو موږ د پاکستان تر تاثیر لاندې نه یو موږ چې اوس په منطقه کې یو په منطقه کې ګورو همدغه څه ده چې طالبان اوس غواړي ځان د پاکستان له سلطې نه وکاږي او مستقل ځان ښکاره کړي ولې په دغه خاطر چې د سولې خبرې رانږدې شوي دي او د دې تعلقات هم جنګي تعلقات هم کم شوي دي نو استاد له دې بخنه چې طالبان دغه غونډه ته وغوښتل شي او د پاکستان له غوښتنه نه سره نظر وشي. مننه.
مننه. وربشو میلمنو ته نظر سپ دی لپاره چې ډیر سوالونه صافي صاحب ته راځي ونو ک پولانډو باندې لو سنتاسو ځوابونه وایس.
مهرباني پسترګو. اصل خبر خو دا ده چې دلته سوالونو کې مختلف خبرې راغلې چې دا غونډه به څه نتیجه ورکی کور نه کی وو یا ورور وای چې دا د لوی قدرتو پروګرامونه دی او افغانستان په کیسې زپلکیږي د جرمني نه مور برادر محترم اختر محمد خان هم گفتن که جلسات و اینا فایده نداره در امور داخلی مملکت باید توجه شوه. هم در رقم در دول خبری دی خبر داده چه هیچ جگره د هر خواته په نړیوال اړیکو کې شروع شوې ده او حتی داخلی جگره دومره دوام نه ده کړی چې هغه ته موږ دایمي جګړه ووایو. خامخا دا جګړې ولې شروع کیږي؟ د خپلو سیاسي اهدافو د لاسته راوړلو دپاره د سوله ییزو لارو په ځای باندې د جګړې او زور لارې نه غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي. نو دا یو لمټ لري، دا نه محدوده زمان نه لري چې تر څو چې که ونه رسیږو نو بیا به هم موږ جنګیږو. په دې لحاظ باندې دا غونډې په دې لپاره ضرور دي چې دا سره نږدې شي، سولې ته رانږدې شي، په دې کې نورو هیوادو د منطقو ته هم ضرر رسیږي، اقتصاد ته، د آبادی ته، امنیت ته، بشري پیشرفت ته، ټولو ته د هرې خوانه ضرر متوجه دی. دا چې ولې مسکو کې جوړیږي، ولې چین کې جوړیږي، ولې مسقط کې جوړیږي، د منطقه کې یوازې یوازې افغانستان د خپلو طالبانو سره او پاکستان سره جوړ نه شي کولای چې دوه په دوه کینی او دوی ټول شیان فیصله کړي او د منطقې نور غړي پکې شامل نه اوسي. د افغانستان موضوع د جګړې له امله سرحد ته رسېدلی چې دا منطقوي یو حل پرابلم غواړي، تر څو چې ټول د منطقې هیوادونه په دې کې ګډون ونه کړي، تضمین نه کړي او یو تیګه کې نه دي د سولې، دا د دوه هیوادو ترمنځ فیصله کېدای نه شي. دا چې اوس پاکستان وایي چې دا امریکا وه چې زه تخریب کړم چې پاکستان پرې نه خود، دې ته چې دا موضوع حل کړي ولې چې ملا منصور په پاکستان کې په ډرون باندې مړ کړ، دا اسې بانې او هیلې خبرې دي. او طالبان چې وایي چې مونږ مستقل یو او څوک نه منو مستقل دی، مونږ ته دعوت راکړل شي. فکر کوم د افغاني مقاماتو خصوصا د اشرف غني د قدرت ته رسیدونه را په دې خوا دی څو ځلي ویلي طالبانو ته همیشه یې غږ کړی دی په خپله اشرف غني چې راځئ د پردو لمس یې پرېږدئ، دا تاریکونه پرېږدئ، مونږ سره کښېنئ، دواړه خوا افغانان یو او یو هلته به سره ورسیږو. تاسې به هم په همدې حلقه کې لکه د حکمتیار مثال یې هم ورته ویلی په دې اخرو کې چې دا ډول براشي او خوندې بشي په خپل وطن کې. مګر فکر کوم چې غوی هغه حلقو سره د بین المللي او په سیمه کې د پاکستان سره دوی دومره تړون خوړلې او تاوې خوړلې چې د غو د هدایت نه بغیر دوی مستقل شي نه کوم لارې وړاندې کړې نه کوم د سولې خبره وړاندې کولای شي او نه حلول شي. خو خدای دې وکړي چې دوی رښتیا په خپل مستقل وي او افغان په حیث د افغان سره کینی او خپل موضوعات حل کړي او د نورو عادي مخوار ولس افغانانو د ډیرو وژلو باعث نشي. دا یې موږ هم امید دی چې طالبان د فیصلې ته رسېدلي اوسي او ځان مستقل کړی اوسي. نو دا هغه وخت معلومیږي چې دوی راشي مستر کینی او خبرې وکړي.
تشکر. خب مهمان دیگر ما محترم آقای غفور احمد جاوید کارشناس هستن، اینا هم کارشناس معاونیت ارتباطات استراتژیک و رسانه های ریاست دفتر رئیس جمهور هستن. خوش آمدین آقای جاوید. در نام از دفتر تا نقه سب کشال است مثل قصه سال هم ماسب چی میگین؟ آقای جاوید بعضی سوال ها بر شما متوجه است. یکی از این سوال های مهم که در ذهن من مانده آقای شبر که آقای احتری پرسان کرد که از یک طرف میگین که تروریست است و از دیگر طرف که تروریست سال میکنین، این موضوع از چی قرار است خلاصش؟ آقای جاوید
سلام بر شما و استاد بسیار گرانقدر همچنان میمان دیگه ما و به شما و به شنونده رادیو آزادی. میبینین وقتی که حکومت وحدت ملی آمد ما اونم کل مسائل واضح ساختیم. کسی که حرمت افغانستان میکنه، کسی که حرمت افغان مردم افغانستان میکنه و کسی که حرمت قانون اساسی و دستاورده 16 سال که به خون مردم افغانستان به دست آورده شده و افغانستان، ما به اون صلح میکنیم. کسایی که مکتب ما رو ویران میکنه، کسایی که به صلح نمیآید، طبیعی است که اونا تروریست هستن و ما هم روی اونا جنگ میکنیم و امی جنگ ما که جهاد است علیه اونا. این بخش به نظر واضح است. وقتی که واضح باشه به نظر آقای نظر زیاد ضرورت نیست که سر این بحث ما صحبت کنیم.
بله جاوید صاحب، زبا هم در تو هم چه شرق دی خبرونی تا خو دلته یو بل بحث هم شو. البته نظر صاحب د خبرونی په پیل کې دا مطرح کوي چې قصابان ډیر شي غوا نه حلال نه پاتې شي. اوس غونډې ډېرې دي، د ماسکو په غونډه کې د تماس د ډلې په غونډه کې د سیمې ډېرو هیوادونو برخه لرله او په جنوري کې که په چین کې ورته بله غونډه جوړه شي په هغه کې به هم ډېر هیوادونه برخه واخلي. خو د مسقط په غونډه کې څلور هیوادونه، څه فکر کوي که ډېر هیوادونه په دغه د سولې په هلو ځلو کې برخه واخلي دا مسیر به منحرف نه شي؟
شبر صاحب تاسو ته معلومه ده بدبختانه افغانستان د نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرخه کې جنګیږي او دا د ټولو ګډ مسئولیت ده چې افغانستان سره په دې برخه کې مرسته وکړي. یو دوهم دا چې په افغانستان کې د تروریزم مسله هم سیمه ییز امنیت ګواښي او هم نړیوال امنیت ګواښي. دا هم د ټولو ګډ مسئولیت ده چې د خپل امنیت د ټیکاو لپاره باید افغانستان سره مرسته وکړي. مونږ په مخکې هم ویلو یو وخت داسې فکر کېدلو چې د افغانستان جګړه چې د خپل د افغانانو جګړه ده او افغانان باید په دې برخه کې کار وکړي. که تاسو ورېدلی په 2003 کال کې 14 کې چې بارک اوباما دا خبره وکړه، هماغه نتیجه شوله چې مثلا دلته جګړې شدت واخیست او تروریستي ګروپونه زیات شول. اوس سیمې ته او نړۍ ته پیغام واضح دی. اوس تاسو وګورئ نن په بلوچستان کې د سیپک پروژې هغه لوی پل د بلو هلته په بمونو الوزول شوی کوم چې د چین پروژه ده. یعنی دلته اوس د افغانستان مسله هم سیمه ییز اړخ لري او هم نړیوال اړخ لري. د افغانستان حکومت د دې لپاره چې مونږ وکولای شو چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره مونږ دواړه اجماعګانې ولرو، د درې کاله په همدې کار وشولو چې هم سیمه ییز اجماع رامنځته کړو هم نړیواله، ځکه هم دوی مسئولیت لري او هم دوی متضرر کیږي له دین وروسته د دې مسلې. تاسو وګورئ د افغانستان د کې د تروریزم ضد مبارزه هغه مثلا د 1990 کالونو مسله نه ده. که چیرته په افغانستان کې دا ځل تاسو د بریکس کانفرنس اعلامیه ولیدله، تاسو مثلا د ازبکستان د رئیس جمهور خبرې په ملګرو ملتونو کې ولیدلې، د همدې لپاره مونږ هم په سیمه ییزه کچه باندې هلې ځلې کوو او هم په نړیواله کچه چې هم مهالې وکړلی شو د ټولو خواوو باور ترلاسه کړو او ټولې خواوې هغه ګډ مشترک کوم تهدید چې ټولو ته متوجه دی هغه په ګډه سره دفع کړو.
منن.
تشکر اقبال صاحب، ما دیگه به مطالعات زیادتر حال مراجعه میکنیم، مجبور دیگه کدام چارام نیست. بله، ای میگه که امی پیاده رو باشه یا باسکسوار باشه، دعا میکنه که امی شمال باید از پشت سر بوزه که یک ذره کارم ساده شوه. منتها یک مطلع از میگه که اگر هدف و مقصدت معلوم نباشه، شمال هم برد کمک کده نمیتانه. حال از خاطر اگر مقصد و هدف کسایی که مذاکره میکنه، کسایی که جنگ میکنه، کسایی که دفاع میکنه، ای سهی و معلوم نباشه، هیچ چیز هم امکان نداره، نه به صلح میرسیم و نه به دیگر. از او خاطر شما یا فکر نمیکنین که از یک سر یک تعداد از شنوانده ما امریکا رو دو میزنه، یکی دیگر رو دو میزنه، منتها ما به دفاع از امریکا یا نمیگیم، منتها یک گپ دیگه هم هست که مثلا بسیاری علاقه داره که چین زیادتر معامله بکنه، که دیگر علاقه دارن که روس. منتها تاریخ نشان میده امریکا در هر جایی که رفته از اونجا بالاخره بر آمده، یا برطانیا هر جایی که رفته بالاخره بر آمده. منتها روسو در جایی که رفته هیچ وقت نبر آمده، و چین هم در جایی که داخلش ده هیچ وقت نبر آمده. حالا برادر از چی میگن، از باران گریخته زیر چکک نریم. سه بزی خاطر این مسائل هم یک ذره در نظر اگه بگیریم بد نمیشه. اقبال صاحب چی میگین؟
خب نظر صاحب، ما به این باور هستم که مسئله صلح و امنیت در افغانستان، یعنی به قضیه مبدل شده که حالی دست های بین المللی در او دخیل است، بیشتر از اینکه افغانستان دو یا مردم افغانستان دو نقش کلیدی و اساسی داشته باشه، قدرت های بین المللی دو نقش اساسی و تصمیم گیر دارن. شما ببینین امی خود سازمان شانگهای و گروه تماس که دیروز نشست داشتن، یه خودش به این دلالت میکنه که اونا میان و سر قضیه افغانستان گپ میزنه و تبادل نظر میکنه و در نهایت به یک نتیجه میرسن. یکی نتیجهش در میدان عمل تأثیر داره یا نداره، یا به اصطلاح در مسئله صلح افغانستان. خب با وجودی از او در این قضایا دخیل هستن، نشست های خود میکنن، تبادل نظر میکنه و سر پالیسی های منطقی شان غور میکنه که چی باید کنن. یک مسئله رو ما میخوایم اینجا بگویم که افغانستان علی به یک میدان مبدل شده که قدرت های بزرگ دیجا زور ازمایی میکنه. شما ببینین که چین و روسیه، یعنی به شکل خاص از این تشویش دارن که امی جنگی که در افغانستان جریان داره و امی گروه هایی که در افغانستان جنگ به پیش میره، نشوه که ای از طریق شمال افغانستان با آسیای میانه انتقال کنه و از اوجه هم روسیه را تهدید کنه و هم ترکستان شرقی چین را تهدید کنه، که عملا اوجا گروه های هست که علیه دولت چین یک سردردی ایجاد کردن. به او خاطر هم هست که اونا نشست های خود میگیرن، و یعنی بیشتر از اینکه در فکر افغانستان باشه، ما فکر میکنم این کشورها در این فکر هستن. و شما بارها از سران روسی شنیدین، از سخنگوی وزارت خارجیش، از یکی از بلندرتبه‌های امنیت فدرال روسیه، که چند وقت پیش هم گپ زد که مسئله داعش و جنگایی که در افغانستان میشه تهدید است به مرزهای روسیه و به خود امنیت منطقه. اونا ما فکر میکنم از این تشویش داره و به مخاطر با افغانستان تماس میگیرن و نماینده ما از افغانستان دعوت میکنن.
امی موضوع شما خوب صحیح تشریح کردین. امی استراتژی ملی خود افغانستان طرف صحیح واضح نیست، معلوم نیست، نقشه را درست نیست. مثلا هر کس هر چیز میگه، دیگه کسایی که صاحب امی اختیار یا امی صلاحیت دارن، اونا باید تصمیم بگیرن یک استراتژی درست ملی از طرف خود افغانستان باشه که دیگرا در محور استراتژی ما بچرخه. در حالی که ما خود ما یک استراتژی ملی درست نداریم، از اون خاطر هر کس ما عقل میده، اما ما هم رای خود گم میکنیم. از این نقطه نظر اول خود ما هدف طرف افغانستان سه معلوم نیست. بخیالم
بدون شک یک پیشنهادی بجای است، گرچه جا جاوید صاحب هستن، خوب است که اینا در این مورد میگفتن که چی هست در افغانستان، چی داره. خب با وجود از اگه چیزی بگوینم، در عمل باید آدم ببینه که چیز هست یا نیست. ما فکر میکنم که حکومت افغانستان، چی فیلی و چی حکومت آقای کرزایی، در این مورد ناکام بودن و اینا یا نتانستن یا نمیتوانن که یک ختمشی، یک رای حل عملی واقعی را سر سر میز پرتن و هم به مردم افغانستان و هم به کشورهای منطقه که قابل قبول به همه طرف ها باشه. شما ببینین یک خو وضعیت داخلی سیاسی افغانستان، البته یعنی بی‌ثباتی سیاسی که بین رهبرای حکومت و رهبرای افغانستان چی خارج از حکومت است، یک رقم زدوبنهای جریان داره که هیچ وقت اینا به این جور نامدن که چطور امی پوزیشن ها و چوکی های حکومت تقسیم و توزیع کنن. شما اون علنا شاهدی صحنه هستین که هر روز درگیری ها جریان داره از اگر گرفته تا پارلمان و از او به پایین ترش. ما فکر میکنم در این یک وضعیتی که در افغانستان حاکم است، یعنی وضعیت سیاسی و لیدرشپ افغانستان، فکر نکنم که اینا به این فائق شون که یک طرح عملی واقعی که منجر به صلح افغانستان شوه، چی حکومت قبلی با پوزش فراوان که جاوید صاحب نگوین که شما علیه ما گفتین، چون ما هم
جاوید صاحب حق جواب دارن،
ما با ما باز جواب
میتونیم که نه قبلا چیز وجود داشته و نه فعلا هم چیز وجود داره و با این وضعیتی که فعلا اینا دارن و این زدوبندایی که دارن.
خب صاحب جاوید صاحب تو
قبل از اینکه آقای شیبر قبل از اینکه جاوید صاحب حق جواب خود استفاده کنن، باشین صافی سبب انتقادات خود بگوین یا امیتر خود بگوین این موضوع رو بعد از اون بعدی یک جواب درست ارائه کنن.
من استاد صافی، ما خود نظر صاحب محترم سالها گفتیم و آل باز میگیم که تا درون خانه خود جور نکنیم، تا خود ما جور نباشیم، خود ما یک دست نباشیم، خود ما یک فکر درست متحدانه به صورت ملی که مردم ما سپورتر از او باشن نباشیم، ما به موفقیت رسیده نمیتونیم و کشورهای خارجی ایتر نیستن که تمام موضوعات بین بر ما حل و فصل بکنن و از غم افغان ها مرده باشن، ایتر نیستن. این کشورهای خارجی که من از امریکا گرفته تا انگلستان تا اروپا تا کشورهای همسایه دیگه، اینا اهداف خود دارن، اینا پلانای خود دارن و در امی افغانستان ناآباد و ناآرام که قلب آسیا است، از امی را اینا آینده خود میسنجن و میبینن که چطور باید بره. میکر کدامشان در پایتخت خود یک مجلس هم میگیره، مانایش ایست که اینا اهداف خود هم میخواه که پیچکاری کنه از آن تمام ممالک منطقه دیگه. ای که افغانستان چرا یک پلان واضح نداره، ما چند روز پیش هم گفتیم با اعلان استراتژی ترامپ در مورد جنوب آسیا و افغانستان که سوال شما همی بود که آل افغانستان چی کنه؟ افغانستان باید با دیدن این استراتژی برای خود پلان کار هم می ساخت، برنامه عمل هم می ساخت که ما چطور بتانیم خود همیار و همدست و پارتنر کشور بسازیم که راجع به ما پالیسی و استراتژی خود اعلان کرده، موقف ما، وظیفه ما و وظایف خطیر ما در مورد مصالح افغانستان و آرامی مردمش دمی مقطع زمانی چی خواهد بود. ای برای ای روشن نیست از طرف دولت افغانستانی که میگن ما صلح میخواهیم، صلح اول با پاکستان میخواهیم، دیگه طالبان از پاکستان نمیخواهیم. یا خود تاکتیکایی است که سرجگب زده میشه، اما ای که اصلا ما چی میخواهیم، کل ما میخواهیم نمیخواهیم، ای که رئیس اجرایی یک صدای دیگر بالا کنه که نه ما نمیخواهیم که دیتوریستا که بزنیم و رئیس دولت صدای دیگه را بالا کنه که ما اطور میکنیم و این تناقضی که در درون باشه این به جای نمیرسه و من میترسم که اونمو قدرت بزرگ جهان که استراتژی را اعلان کرده که چند روز بعد او هم پشیمان نشه که وقتی که خود از اینا نمیتونن یکی شون و ظرفیت و اهلیت رسیدن به این هدف ندارن، ما هم از اینا صرف نظر میکنیم. امیدوار هستیم میتونه نشه.
بله جاوید سوال نوبت
خب وګوري نظر سب ډیر فرق راغلی دی په دې درې کلو کې. یو خدای روخانه شوله چې موږ د پاکستان سره په یو نوی اعلان شوی جګړه کې یو، پاکستان باید خپل هغه غوښتنې یا څه چې هغه باید د نړیوالو په مخ کې وای. ولی په افغانستان کې تروریزم حمایه کوي، ولی په افغانستان کې لاسوهنه کوي. یو دوهم د حزب اسلامي سره د سولې لپاره د افغان حکومت اراده روښانه شول ټولو ته هم نړیوالو ته هم افغان ملت ته او هم د سیمې هیوادونو ته. تاسو ولیدل د حزب اسلامي سره د بین الافغاني مذاکراتو په ترڅ کې چې په تیرو څلوېښت کلونو کې موږ ساری نه لرلو دا موږ موافقې ته ورسېدلو. حزب اسلامي راغی د سولې له پروسې سره یو ځای شولو. هماغه حزب اسلامي امیر اوس په کابل کې دی او د افغانستان د سولې لپاره کار کوي او همدارنګه د افغانستان کې د قومونو د انسجام یا نورو مسایلو لپاره کار کوي. نو زه فکر کوم دا یو ښه مثال دی چې موږ یعنی هم اراده لرو هم موږ غواړو چې سوله وکړو او هم موږ په بین الافغاني او نورو مذاکراتو په ټولو باندې باور لرو. دریم تاسو ولیدل دغه ستراتیژي چې لاندې ده د دې سره سم د دې نه وړاندې افغان حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو د تقوی لپاره څلور کلن امنیتي پلان وړاندې کوي. په دې څلور کلن امنیتي پلان کې تاسو بل ورځ د ناټو واورېدل چې د افغان حکومت هوایي ځواکونه چې دي دا به موږ درې چنده کوو یا مثلا بل ورځ د بلک هاک الوتکو ورکول یعنی دالته کار وشلو کنی. ولې په دې تیرو شپاړس کلو کې امریکا د تمدن او افغان حکومت ته هغه نور کوپټر ورکي ولې وس بلک هاک ورکي. نو زه فکر کوم هر څه روښانه دي.
بله جاوید صاحب محترم، جاوید صاحب محترم، بله جاوید صاحب محترم، این مسائل که شما میگین اینا خو مسائل بیخی موضوع دیگه است، علایده باید تر شوه. یعنی موافقت های سه سال گذشته را ایس کس انکار نمیکنه، بعض موافقت های زیاد موجود است، منتها مسئله سل یعنی این تنها به سه سال نی به چل سال گذشته مربوط میشه. حالا مثلا یکی از دستاورت ها در چل سال شاید این مسئله حکمتیار صاحب باشه، اونم در میه چیز مثال میتنه اما ناتومی کنه و ریزه و میشه اما یاد میشه آلو هم پشیمان نشه سیب یک دفعه. حالا آقای حکمتیار پشیمان نشه که منظور ما ترس آه نه بسیار کلان است رو خمان کار نمی کنیم، منتها منظور ترس که چطور تمام طرف ها که در افغانستان است که دولت یک دست شوند، مثلا هر کس به نفع خود کش نکنه. به طور مثال استراتژی ترامپ که برآمد، مثلا من خودم منعیز یک ژورنالیست حیران مانده آقای صالح میگه که فقط که میگه مرحوم استاد مسعود آمده باشه او ترکده باشه، یعنی هر کس از پنجره خود به موضوع نگاه میکنه. ما باید از پنجره ملی باید به موضوع نگاه کنیم. موضوع ملی که باشه کل ما باید به یک نقطه باید تسلیم شویم، نیست؟ از این نقطه گفتم.
بله بله موضوع همی است جناب نظر صاحب، موضوع اساسی همی است که امی 40 سال جنگ درگیری و دست مثلا دیگه استخبارات در افغانستان، ما نمیتونیم که در یک سال دو سال امی همه فکر در مسائل ملی یکسان نشان بدیم. بدبختی ما خوازمی چه شروع میشه، ما قانی ما موافق هستم با شما، اگر بمی بدبختی که ما رو برو هستیم علتش یکیش امی است که به بسیاری مسائل ما برخورد ملی نکدیم، برخورد سلیقوی کدیم. امروز از یک جناب کنفرانسش شما دیدین مشکل اساسی همی است. مثلا ما باید با امریکا برویم پیش، تا هر حد که میشه باید ما پیش برویم، ولی در کل زمامداران حکومت فعلی که است اینو این مسائل درک کرده با کل مسائل برخورد ملی می صورت میگیره، مثلا با استراتژی ترامپ، با موضوع سال، و ما اطمینان میتیم با ملت افغانستان که زمامداران فعلی که در راستش خود دکتر سباشرف غنی است، اونا هیچ وقت کار را نمی کنه که اونا خلاف منافع ملی باشه، خصوصا در مسئله صلح. و روزم گفت اگه میگه ما هم قربانی شوم صلح باید به یک کشور برگرده.
بله.
یعنی در این مسائل از طرف زمامداران فعلی یک را آلی به وجود آمده و او را همکاری منطقوی، همکاری اقتصادی و همکاری بین المللی است و این یک پیام واضح است. و یک چیز ما هم بگویم، همین هر کس در رسانه می آید کارشناس یا دیگه میگه حکومت افغانستان صلح نمیخواد. خب یادر که حکومت نمیخواد، خوامی طالب هم نمیخواد. حکومت افغانستان برش اعلان کرد در هر جایی که شما من ما آمد هستیم. همی طالب هم یک دفعه بیاید می سر میز بشیره بگه که ما اینی چیزها رو نمیخواد. یه طالب هم مسئولیت داره دا اگه میخواد که مثلا در یک کشور زندگی کنه یا مثلا میخواد که ما
جاوید
و هیچ وقت
جاوید صاحب او بخشی خبر استاس خبری خطا کوم که څه هم موږ غوښتل چې په راتلونکي خبرونه کې د پخواني ولسمشر حامد کرزی په خبرو باندې د میلمنو نظر واخلو، خو لکه څنګه چې تخنیکی همکاران خبر راکې بي تاسو په بل ساعت کې لمر سره نه یاسته، نو او تاسو د مسلې ته اشاره وکړه څنګه د پخواني ولسمشر په برخه کې د حکومت دریس څه ده د نننه یو
حکومت دریس ده.
بله
د حکومت دریز داده چې مونږ باید سولې ته ورسیږو، یو د حکومت دریز داده چې مونږ د سیمې او نړۍ له هیوادینو سره ښه اړیکه غواړو، مونږ دغه پاکستان سره خرابې اړیکې نه غواړو. مونږ ټول خپل اړیکې د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې غواړو، مونږ خپل ټول اړیکی د افغانستان د خلکو په ثبات او رفاه باندې غواړو، مونږ خپل ټول اړیکی د افغانستان په ثبات باندې غواړو، او مونږ و ستراتیژیک ملګری زموږ تعریف شوی دی، او مونږ له ټول افغانانو نه هیله دا کوو چې د افغانستان مسائل اخیر ته یعنی احساساتي او سلیقوي برخوردونه باید ونشي، یوازې برخوردونه باید د ملي ګټو پر اساس باندې
جاوید
تر څو مونږ هغه ترخه تجربه چې لرو.
بله جاوید صاحب، شغل کرزی فرزن نن وویل سي یو لوی جرګه در وغوښتل سي، او البته د وویل سي زه د صلاحیت نه لرم چې جرګه را وغوړم، او په دې جرګې ته دي طالبان هم دعوه چې تر څو د سولې خبرې مخته ولاړ شي. څه فکر کوئ د دې وړاندیز په اړه به د حکومت عکس العمل څه وي؟
ګوري چې کله طالبان مونږه اول دې ته اړتیا لرو چې په کل کې مونږ یو توافق ته ورسیږو، او طالبان باید د خپل شرایط وړاندې کړي. له هغې نه وروسته هر هغه ممکنه لار چې مونږ مثلا سولې ته پی رسیدلی شو هغې نه به استفاده کیږي. خو خبره اساسي موضوع دا ده چې نن هم طالبانو اعلان کړی چې مونږ نه غواړو چې د سولې خبرو ته کیوسو. نو په داسې حالت کې مونږ به نوشو کولای چې هر ورځ د افغانستان پیسې مصرف کوو، هر ورځ د کابل لارې بندې کوو، خلک را وغواړو بې نتیجې. مونږ اوس یو سیستم لرو، او د دې سیستم په چوکاټ کې مونږ خبرې اترې مخې ته وړو. مونږ یو منتخب نظام لرو، د ملي وحدت حکومت دی، نړیوال ملاتړ لري، نړیوالو پیژندلی دی. طالبان که چېرته غواړي چې سیاسي فعالیتونه شروع کړي، خدای دې راولي، مثلا ټول مسایل باید د میز سر ته راوړي. طالبان باید ووایي چې مونږ د سولې مذاکراتو ته راځو، دا زموږ غوښتنې دي، په هغې به بیا سړی بحث وکړي. خدا مونږ نشو کولای چې مونږ دا ولس کال مزل والے بیرته شاته تګ وکړو، او مونږ بیا لسره موقتی ادارې رامنځته کوو، بیا مونږ لسره مثلا نور مسل مونږ هم دا اوس مثلا پارلمان لرو، مونږ هم دا اوس دلته جریانونه مثلا سیاسي عذاب لرو، دلته د بیان ازادي لرو. دا خلکو په وینو باندې رامنځته شوې دي. دغه رادیو کې چې زنن غږیږم او خپل نظر ورکوم، تاسو یو موافق یو مخالف د دیموکراسي د اصل په اساس باندې، د خو مونږ نشو کولای چې ټول بیرته شاته وغورځو. نو زمونږ هیله د افغانستان د ملي وحدت حکومت هیله ټول کرزی صاحب د دې هیواد لپاره خدمت کړي، نستړې کېدونکې هلې ځلې کړي دي، هغه مثلا که نور مشران دي. زمونږ هیله یوازې دا ده چې مونږ باید له مسایلو سره د ملي منافعو په اساس باندې برخورد وشي، تر څو مونږ په راتلونکي کې د نړیوالو سره، د سیمه ییزو هیوادونو سره، د ټولو سره د خپلو ملي ګټو په اساس باندې یو پارټنرشپ ولرو، او وکولای شو هغه ترخې تجربې چې په تیر کې مونږ لرلې. تاسو زمونږ یو لوی بدبختي هم دا و چې مونږ په تیر کې په دې ونه توانېدلو چې له نړیوالو سره پارټنرشپ رامنځته کړو. مونږ په دې ونه توانېدلو چې د په لوبه کې لوبغاړي پاتې شو. مونږ ټول عمر تماشاچیان وو، او اوس مونږ غواړو چې لوبغاړي پاتې شو. مونږ مثلا اوس د خپل جغرافیه چې دا تثبیت کړې ده، هم دا اوس د جنوبي آسیا او مرکزی آسیا د وصل ټکی مونږ یو، د اقتصاد پرمختګ ټکی مونږ یو، د اقتصادي انقلاب ټکی مونږ یو.
بله جاوید صاحب محترم، پوان صاحب شما چی فکر میکنین؟ نه خو بازیگرا میگن می باشه محترم، اونتا بازیگرا یک حکم هم می داشته باشه، ریفری میگن چی میگن. حالا یک موضوع دیگه است که همین کسایی که صلح اداره میکنه، مثلا شورای صلح یک اداره است، وزارت خارجه دیگه است، ریاست جمهوری دیگه است، و مچم اجرایه دیگه است، و ای اعضاب مختلف دیگه است، و حکمتیار صاحب علایده یک چیز میگه، هر کس یک چیز میگه. از او خاطر یعنی یک مجرا نیست که سرش کار شه، و مخصوصا سر شورای صلح که یگانه موافقت حکمتیار صاحب است، سر از اون انتقادات زیاد است، در حال که سر شورای صلح قسم انتقاد میشه ده او کسایی که در جنگ دخیل بودن باید نمی بودن. یعنی اگر می باشن خیلی از طرف طالبان یک چند نفر ده اونجا باید می بودن، یا از این قبیل مسائل. یعنی اونا که یک طرف جنگ باشه، ایچطور شورای صلح انتقادات وارد است نیست؟ نظر شما را بگیریم که کی باید این گبار پیش بره؟
تشکر و امی تمام حرفای را که نظر سب زدین، امو انکدود اول شماست که گو علال نمیموره. حرفی است که حزب اسلامی، آمدن حکمتیار صاحب و داخل شدن در افغانستان و امضا کردن یک موافقت نامه صلح، این کاملا با موقف طالبا، اهداف طالبا و تکتیکای طالبا کلش فرق میکنه. حکمتیار صاحب در او سطح نبوده و نجنگیده که هم از ایران تفنگ بگیره، هم از چین تفنگ بگیره، هم از ماسکو بره و هم از پاکستان. او خود تا یک حد نگاه کرد، با زور هم زد، وقتی دید که نمیشه بالاخره امی فیصله معقول کرده که تفنگ میمونیم و میایم امرای امی حکومت کار میکنیم تا زمانی که انتخاب در انتخابات واقعی آینده ملت افغانستان کسی را که میخواه رهبرای صحیح و از طریق انتخابات درست پیش بریم و به او برسیم. شاید طرف دیگه که امرای افغانستان میجنگه که طالبان باشه اصلا به انتخابات عقیده نداشته باشه، اصلا این دموکراسی را به معنا یک چیز بدانه و اهدافش دیگه چیز باشه، و یا ایست که به اهداف ممالک کار بکنه که اونا اگر به او هدف نزدیک شدن باز طالبان خواهد آمدن دور میز مذاکره خواهد شیشتن. حرف ما باز اونمو حرف است به امی دولت با احترام که به نظر مشاور مطبوعاتی ریاست جمهوری هم داریم، فیصل صاحب یا جاوید صاحب، بعضی ما میگیم که آقای کرزی میگه یک لوی جرگه عنانوی باید خواسته شوه برای ازی که این موضوعات از حوصله ای دولت و حکومت نیست و حل کده نتانستن و ملت افغانستان در مجموع نماینده های مردم افغانستان میتونه تصمیم بگیره و میتونه راه و چار نشان بده. اینا جواب اینی حرف بزنن که آیا امی درست است امی پیشنهاد و یا درست نیست، و اگر ما میتونیم شما میتونستین در این 3 سال میکردین، در این 14 سال حل میکردین، چرا حل نشد؟ البته خود کرزی هم نتونسته این موضوعات حل بکنه، عاجز بانده در این را، حالا که به اینا پیشنهاد میکنه او شاید واقعیت درک کرده باشه و اینا باید جواب صحیح از او را بدن.
به نظر سب ما همیجا همی سوال استاز یک جواب شمید
دو؟ بفهمید.
یک چیز اگر کرزی سب سری لوی جرگه انانوی اعتقاد داره، با تمام احترام که به کرزی سب دارم، لوی جرگه بخاطر قرارداد امنیتی که خواسته شد اونا با یک صدا گفت که ما نیاز داریم با امریکا قرارداد امنیتی امضا کنیم، ولی متاسفانه امضا نشد. شما دیدین که باز ما بسیار به مشکلاتی روبرو شدیم و اعتماد جهانی را از بین بردیم. ما میگیم بیاین که براهایی که هر را باشه ما باید استفاده کنیم تا به یک کشور صلح بیاید، و از راههایی که اونا باز اعتبار بین المللی ما را صدمه میزنه، ارتباطات بین المللی ما را خراب میکنه و باز ما را به عقب میزنه، به نظر از او باید خودداری کنیم و ما با مسائل از نظر ملی برخورد کنیم، نه از نظر شخصی و سلیقه‌ای. ببینین مشکل اساسی افغانان چی بود که در طول تاریخ اعتماد جهانی را به دست نورده.
بله جاوید صاحب، بخشنه غواړو د خبرونو وخت را ورسید.